تلوته شی بشمار لیدی مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی وای دا چې ساکل انجونو څخه د کانکور از موینه نه اخیستل کیږي دا سیانګری چې د دولسو کلونو خواري په بوله شو
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې خځه تحصیل حق نه لري آیا بی بی آشی تحصیل نه وکړای
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي در من اردن کو د طالبانو له دوام جلی را تاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وترل شوې دوی له په هندونو څخه هم را وګرځولې په 401 کال کې لنجونو څخه د کانکور آزموینه واخیستله خو په هندون ته د تګ اجازه ورنکړه سکال د آزموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور آزموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څنې دی ویل شوې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایند سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روټو ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کیږي هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړې فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کیدونکی بولي
کانکور زمتو ته چې وګور واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات اعلان شولا چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلا شولا موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم مکمل د موږ سلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برسللو سلور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول او تراکور ته چراغ لو ګنګ سپي به به من په ترسو باندې شروع وکړل موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالي په هغه مراسم کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي زکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د آزموینې د دا بهترین نه وغورځولې بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او سازانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شوې یم چې کله می پلار مور راغل د ما سرته ودریدل مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکړ تو ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم اوله قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو خو ډیر سخت تاثیر پانه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو داس روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سریدي مور مرته ویل خیر دی ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو
مریم بیا له 12 ټولګي فارغ شوه هغه وایي چې د کانکور آزموینه ته چمتواله نیولې وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شوه له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمې د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي لکه نجونو هم حق درلوده هغه فرمې واخلي دغه قیمت معلوم و اعلامیه خبره شوه دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یو موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو ولی پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بيخي معلوم نه دی بیا یې مخته فرمی را کړی د مونږ نه پیسې واخیستلې وای چې تاسو کانکور آزموینه 100% شته اعلامیه چې خبره شو په غو کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی ډیره سخت او ډیره اساسي آزموینه د انجونو لپاره ده ګوره هر انجلۍ کله چې 12 سم پورې زده کړې کوي هغه یو هیله لري چې پاینده کې یو څه تی جوړ شي پاینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري ګوره د تحصیل او د پا تحصیل انجونو او د خزو ترمنځ ډیر فرق دی د اوسنۍ جامعه کې د تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان په جون کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته وم سم نه تر دولسمه پورې کانکور آزموین ته درس وایي، کانکور آزموین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزموین ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه له خوشي ګورې. د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پی تړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سرته پاتې شي. د اوس زه چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګواکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې نجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتک دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتک هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتک کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته نجونې د تعلیم څخه محروم یي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې نجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ که نن نجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایفو باندې یعنی ډاکترانې دي، قابلګانې دي، نرسانې دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه نجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولي خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتونونو ته، لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي دې راباندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاص ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیسته، نجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته هم داسې نورو لوړو پنځیو ته، خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته، ولې نجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نا اهله یو او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او نجونو په ښو نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني ته ماتل سي. دا څنګه عامر ثاني ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږکال دې بېخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحان نه غوښتې، معذرت نه غوښتې، ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تاته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړله. دغه هدف، دغه موخه، دغه تدبیر هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کېږي، پوهنتون پوهنتونونه شروع کیږي کله دوی دا ثابت کړی چې د اسید خلکو غولول دي.
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې نجونو ته چې تاسې امرسانی پورې ماتل وکړئ څه نجونې هم امیدوارې وې څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته او که ستاسو خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي خو موږ نه پوهېږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي جوړ شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل حقام لمنځه لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي لکه چې فراري دي دا اوس هم ټول د ملک څخه دباندې دوی به پاتې کېږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي او بالاخره به دوی لمنځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیګ شوی هېڅ یې خیال به باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډکټورا او تر ماسټرۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا برته نشي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ شي او هغه دپاره ګراوګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړې ده ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفات د یو قابلې په صفات د یو واکسیناتوري په صفات کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله یوازې د اسلام ټیکهداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکهداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې لامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامه کوي هغه دا ده چې مرڅلاري د مهس ده دغه د مرڅلاري هیڅ دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی واغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپل د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان نه راونې به دوی ته یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستاسو دا دوی خپل نه اهلتوب لري ته ثابت تکړه چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
و ما مغوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه تایید کړه چې نجونې تر امر رسانی پورې د ازموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې ده وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټمي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا په سرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت د برخې ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزن سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول اول فارمولا لیکو A مساوی کیش P جمع N. N سو و نیوټرون نمبر دوه و، P سو و پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه سو کیش سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاولی سي، نهم الکترون نسي زیاولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضربې کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست، او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي، خون کے به در تد عضوی کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوی کیمیا پاړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1928 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوی کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه.
اول عضوی کیمیا پیژنه چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوی کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوی کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت وترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچال فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخواني تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیا علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونو مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي ده د ذوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش کښته وي، د غیر عضوي ته د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر وړو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکباتو د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثره عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یو نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ډی ټی ټی او هیپیت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسی فلم، دا غیر انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نخلي مواد، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ دا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چې موږ هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیکس، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانې رانه پرمستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره وړي دي. همدارنګه چې اوس کې مې موږ په ژوند کې یو ویلر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوس کې مې زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر بوست چون هر شخص شامل ده. مننه چې درسی ساعت تغواگی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربون د بل اټوم له کاربون سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.